کړي چې په دې توګه محمد نبی ته چې د شل اوریزو کرکټ لومړی درجه آل راونډر دی د لوبي مشري ورپېخي. د افغانستان لومړی لوبه به د اکتوبر په 15مه وي چې تر اوسه سیال نه دی معلوم، خو د اکتوبر په 9مه له پاکستان سره مخ دی.
ولایت په ولایت لا آزادی رادیو سره
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د آزادی رادیو په خبرونو کې په دې ساعت کې ولایت په ولایت پروګرام لرو او دا پروګرام خوست ځنګړی دی. خو مخکې تر دې چې خوست لا شو کندهار ته یو ځل ځو، په کندهار کې نن د شیعاګانو په یو جماعت کې چاودنه شوې ده. د دې چاودنې نور حال د آزادی رادیو خبریال صادق رښتینې راکوي. رښتینې صاحب مهرباني.
تروان صاحب تاسو اوریدونکو ته سلام. د کندهار ښار د لومړي حوزه اړوند د شیعاګانو په یو مسجد یا امام بارګاه کې چاودنې یو شمېر لمونځکوونکي وژلي او ټپیان کړي. دا پېښه د دقیقا نن شاوخوا یوه بجه د جمعې د لمانځه پر مهال رامنځته شوې. چارواکو تر اوسه د پېښې د نوعیت او تلفاتو په اړه معلومات نه دي ورکړي، خو په لومړنیو معلوماتو کې ویل کېږي چې دا یو انتحاري حمله ده. یوې سرچینې د حمله کوونکو شمېر دوه تنه ښودلي چې یوه د مسجد په دروازه او بلې د مسجد په دننه کې ځان ته چاودنې ورکړې. عین شاهدان وایي د پېښې سیمې ته امبولانسونه رسېدلي دي او سیمه د امنیتي کسانو لخوا کلابنده ده. تر اوسه د پېښې مسؤلیت چا نه دی منلی، خو تر دې مخکې په افغانستان کې د شیعاګانو پر عبادت ځایونو د برید مسؤلیت معمولا د داعش وسلوالو ته دی منلی. که څه هم په کندهار کې د شیعاګانو ګڼ شمېر مسجدونه شته، خو امام بارګاه په کندهار کې د شیعاګانو تر ټولو لوی جماعت دی او شیعاګان معمولا د جمعې د لمانځه لپاره هم دلته راټولېږي. په دې ورسې کې دغه جماعت د امنیتي د امنیت ساتلو لپاره ځانګړي تدابیر هم نیول شوي وو، خو دا لا تر اوسه معلومه نه ده چې حمله کوونکي په څه ډول دغه مسجد ته داخل شوي وو. دا په کندهار کې په شیعاګانو لومړنۍ خونړۍ حمله ده چې رامنځته کیږي. د دې پېښې نور جزئیات به زموږ په ورسې خبرونو کې اوریدونکو ته ورکړو.
ډیره مننه رښتینی صاحب. لکه څنګه چې دوه ویل د دې پېښې په اړه به جزئیات د آزادی رادیو په راتلونکو خبرونو کې واوري.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له آزادی رادیو.
اوس پر شو ولایت په ولایت خبرونه ته چې نن خوست ځانګړې ده. خوست پکتیکا پکتیا او د خیبر پښتونخوا ایالت له قبایلی سیمو سره پوله لري. مساحت یې 4,105 کیلومتر مربع دی. دا ولایت په تیرو شلو کلونو کې په نسبي ډول له امنیتي نظر آرام ولایت دی. له همدې کبله په خوست کې تر ډیرو نورو ولایتونو انکشافي کارونه ډیر شوي دي. په وروستیو څو کلونو کې خوست هوایي ډګر او ترانزیتي لارې او بندر خاوند شو چې دا دواړه د خوست په وده او پرمختګ کې مهم رول لوبولی شي. اوس د افغانستان د نورو برخو په شان خوست هم امن ولایت دی، خو د نورو ولایتونو په شان بیروزګاری، ګرانی او اقتصادي ستونزو د خلکو ژوند تریخ کړی دی. په روانه خپرونه کې له خپلو درنو میلمنو سره پر خوست خبرې کوو. په ولسي جرګه کې د خوست خلکو پخوانی استازی کمال ناصر اصولی او همدارز مدني فعال فضل جان جهیش زموږ میلمانه دي. تاسو درنو اوریدونکو په ځانګړي ډول د خوست اوسیدونکو ته هم موقع درکو چې ټلیفون وکړي او زموږ له درنو میلمنو څخه د موضوع په اړه پوښتنه وکړي او یا هم د خوست په اړه خپل نظرونه شریک کړي. ته هر کلی وایم. لومړی که جهیش صاحب لا هم په ټلیفون لکه چې رخ نه دی، لومړی به اصولي صاحب تاسو ته درشو. د طالبانو د واکمنۍ پوره دوه میاشتې بشپړې شي، تاسو په خپل ولایت کې څه تغییر وینئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته، همکارانو ته مو او د رادیو اوریدونکو ته. دا چې په افغانستان کې نظام تغییر ومونده، تر اوسه پورې کوم نظام چې په افغانستان باندې حاکم دی داخلي مشروعیت نه لري. د همدغې له وجې دنیا ورسره مشکل لري او د دنیا په رسمیت پیژندنه هم ځنډېدلې ده. تغییرات د خوست ولایت پخوا هم یو دوه ولسوالۍ نه امن وي، په دې شلو کلونو کې د صبریو ولسوالۍ او همدا ډول د موساخېلو دا نور ولسوالی کې نسبی امن تامین و، خود هغه په اندازه اوس موږ ویلی شو چې په خوست ولایت کې 100% امن راغلی په ټولو ولسوالیو کې. د طالبانو مسله، د طالبانو پر اتک سره د خوست خلک اکثره د ولسوالیو خلک د خپل ولس سره په خوا هم ډیر تنگا تنگ روابط درلودل او د مدارسو د طالبانو سره دوی د قومي جوړښتونو پر اساس باندې هغه رابطه چې پخوا موجوده وه اوس هم شته ده. خو پخوا به ځینې مسایل د حکومت لخوا کېدل چې په کوم منطقو کې به د دولت مخالفینو په هغه باندې به حتمی تعرضات کېدل چې اوس د هغو مسایلو مخه نیول شوې ده. او بدبختانه چې قیمتي ډېره شوې ده، او دا قیمتي نه تنها د خوست په ولایت کې بلکې په ټول افغانستان کې مخ په ډیریدو ده. یو مهم مسله چې زه وینم، هغه دا ده چې د خوست ولایت د ځوانانو لخوا ډیر غنی ولایت ده، اما زموږ ځوانان نسبت به نورو ولایتونو ته ډیر فعال وو. دغه یو نوع مایوسیت د ځوانانو په ژوند کې راغلی ده. دغه مایوسیت لپاره زه غواړم دا خدای دې چانس نه استفاده مو کوم، ستاسو د راډیو د لارې دوی ته یو پیغام ولرم چې مایوسه کیږي بنه ځوانانو دغه مو وطن ده. انشاءالله حکومتونه به تغییریږي، د اصلاح لپاره به موږ او تاسو ګډ غږ پورته کوو، کوشش به کوو چې هغه څه چې زموږ او ستاسو په خوښه نه دي روان هغه د افغاني پښتني کلتور ته راوګرځو او زموږ او ستاسو د عناناتو مطابق ټول شیان سم شي انشاءالله. نو هغه څه غټ تغییرات د انکشافي برخې چې پخوا پروژې روانې وې په ټپه درېدلې، ځکه انکشافي پروژې زموږ د افغانستان په ملي بودیجه پورې اړه لري او بودیجه فعلاً موږ او تاسو وینو چې د فعلي نظام سره پیسې نشته دي تر اوسه پورې، او نړیوال موسسات هم چې پروژې پیل کړې وې هغوی خپل پروژې تر اوسه تعهد نه لري چې سرته ورسوي. یو نو نامعلوم د افغانستان نامعلوم حالت د خوست ولایت باندې هم تاثیر گذار شوی ده، بیروزګاری ډیره شوې ده. دغه مسایل شته دي، او انشاءالله چې لکه څنګه چې ټول افغانان موږ امید لرو چې په راتلونکي کې به په ټول افغانستان کې او خاص ډول د خوست ولایت کې هم دغه مشکلات تر رسیدلي.
سلامت اوسئ کور ودان. ښاغلی جهش تاسو ته مرکلی وایم. په دې سربېره چې ښاغلی اصولي مرته اشاره وکړه چې په یو دوه درو ولسوالیو کې چې پخوا ناامني وه اوس هلته امنیت راغلی دی، په خوست کې بل کوم مثبت تغییر راغلی دی په دې دوو میاشتو کې چې طالبان واک ته رسیدلي؟
مننه کوم درس نوول تاسو ته بیا د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو ته او خاص ډول اصولي صاحب ته زمانه کې هله او احترام وړاندې کوم. زه په لنډه کې دومره ویلی شم چې طالبانو هغه د نړۍ غښتلی استعماري ځواک یې راوپرځاوه او سیاسي خپلواکي ترلاسه کړه چې دا برای د خدای ټولو ته مبارک وي. همدارنګه د جګړې او وینې تویدلو پای امنیت خوندي کېدل، د دلتون غوښتونکو لخوا تړل کېدل، د موازي حکومتونو شنډېدل، چورو تالان او لندغر کمبله ټولېدل هغه سر لاسته راوړنې دي چې څوک پلی پامه نشي غورځولی.
جهیش صاحب، تاسو په خپل ولایت کې هم همدغه مشکلات درلودل، یعنی چېشته چې تاسو زور واکان وایست یا لنډغر وایست، تاسو په خپل ولایت کې دا مشکلات درلودل؟
متاسفانه چې په خوست کې زورواکي نه وه، فقط امنیت تامین وو. ډېرې ولسوالۍ زموږ امن وې او خپل خلکو روزمره فعالیتونه سرته رسول کوم مشکل نه وو. یوازې موږ مشکل په مساخل په ولسوالۍ او د کلاندر په ولسوالۍ کې او د صبری په ولسوالۍ کې په نیمه ولسوالۍ کې مشکلات درلودل. نور په ټولو اداري واحدونو کې 15 اداري واحد په خوست کې وي، دا درې اداري واحد نه امن وي، دا 12 اداري واحد کاملا په امن کې وي او خپل خلکو خپل کاروبار ځوانانو په انتونه تحصیلات هغه په خشم مختروان وي. فعلاً اوس په ټول خوست کې امن برقرار دی، تکلیف نشته. منتهای واسطه چې موجوده ده هغه ولس لکه ته نه هیله دی، ځکه دوه څلوېښت کاله په دې وطن جنگ تیر شوی دی او د امارت په ځنو کړیو کې داسې ځوانان په کار ګمانل شوي دي چې یا قومي تعصب لري یا چا سره شخصي دښمني لري. دای ونی ما پیدا کیږي نو را په خوست کې بالکل امن ده، هیڅ تکلیف او مشکله موجود نه لري.
بله ډیره زیاته مننه کور ودان. اصولي صاحب د شاغل جهش ته ټاکنو یادونه وکړه، تر اوسه پورې چې موږ وینو په اکثرو سیمو کې د خلکو ډیر شکایت هم امداده چې کار اهلی کار ته نه سپارل کیږي، یعنی صرف ملایان او قاریان ټاکل کیږي او داسې چوکۍ هم سپارل شوی دي چې مسلکی دي، یعنی باید هغه مسلک خواندان هلته مقرر شي. په خوست کې تاسو له جهش صاحب سره څومره موافق یاست؟ یوازې د مسلک ستونزه ده په ټاکنو کې او که قبیلوي او قومي مسائل هم مطرح دي؟
جهش صاحب ته سلامونه وایم. جهش صاحب تل زما مشر و او مشر به وي، زموږ د افغانستان یو پر افتخار مشر ده، خدای دې راته ژوندی لري. خبره دا ده چې د خوست په ولایت کې دری مهم مقامات، والی، امنیت ملی او قمندان امنی، د دری واړو سره زه په رابطه کې یم. دری واړه با احساسه د خوست د ولایت په نرخ او رواج د قومونو په مناسباتو بلد خلک دي او د خوست د ولایت خلک هم پرې خوشحاله دي. کله هم چې موږ په ځینو ساحاتو کې ځینې موارد راغلي دي پر دوی باندې غږ کړی دا خلک، لکه څنګه چې زموږ د خوست د ولایت نن ورځ نه بلکې حتی هغه حالت چې د 2001 کال نه د مخه په افغانستان کې حاکم و، په ټولو ولایتونو کې جنگونه و، د خوست په ولایت کې هغه وخت کې هم زموږ د قومونو خپل هغه منطقوي قانون حاکم و. د هغې منطقوي قانون نه هیچا سرکشي نسو کولای. اوس هم عین حالت ته دولتي لاندې کرخو کې هو دا منم در سره چې څنګه چې والی صاحب وایي په دې کې زه هم موافق یم. ځینې اشخاص راځي د خپلو اهدافو لپاره کرخو ته شاملېږي او سوء استفاده کوي، خو زموږ هیله دا ده چې په د افغانستان د اسلامي امارت څخه په دې مسله کې چې انجینرۍ ته موږ شهرسازۍ ریاست ته هم ملالېږو، شاروالۍ ته هم ملالېږو او همدا ډول ټولو ساحاتو ته د ملا په لیدلو سره به د افغانستان خلک خوابدي کوي، ځکه د افغانستان ټول نفوس ملایان نه دي او ملایان هغه کدرونه نه دي چې دوی وکولی شي تخنیکي کارونه سرته ورسوي. یو رهبرۍ کې به وي، دوی به وایي چې موږ رهبرۍ ته راځو او لاندې د تخنیکي کارونه نور خلک کوي. زه د دې سره ډېر موافقه نه یم. کله چې په رهبرۍ کې یو مدیر موجود وي، هغه کولی شي چې د لاندې کارګرو او د لاندې مامورینو کارونو ته هم سمون ورکړي. بنا دغه نه واقع شته په ټول افغانستان کې، خو زه وایم چې ډېر د مایوسیت ځای نه ده. د اول تحولات په اولو وختونو کې چې راځي حتماً دا نیمګړتیاوې شته دي. تر ټولو مهمه دا ده چې د اسلامي امارت رهبري او په خاص ډول د خوست ولایت رهبري دا تعهد ولري چې اصلاحات براولي، او دغه اصلاحات هم ضرور دي، هم د افغانستان خلک غواړي او د ولایت په کچه د خوست خلک غوښتونکي دي.
بله ډېره مننه. جهش صاحب، به تعلیم په برخه کې وایست په یو شمېر ولایتونو کې انجونې اوس اجازه لري چې تر 12 پورې زده کړې وکړي، خو په یو شمېر ولایتونو لکه د خوست هم چې په غډله کې شامل دي لا هم اجازه نه لري چې انجونې درس ووایي. په ستاسو په ولایت کې طالبان څه وایي چې ولې انجونو ته اجازه نه ورکوي؟
په تاسو سره چې د الکانو مکاتب په ټول خوست کې فعال دي، اما د انجونو مکتبونه تر شپږم سن پورې درومي او پورته د لسې دورې شاګردانو ته تر اوسه پورې اجازه نه ورکول کېږي. دوی داسې بانه کوي چې موږ تعلیمي نصاب اصلاح کوو او د انجونو لپاره هم موږ یو ترتیب نسو چې باید دا ځانګړي خصوصیات ولري مکاتب.
یې آیا دا پلمه یا دا دلیل د قناعت وړ دی ستاسو په نظر؟
ناقته انده د قناعت ول نه ده، ځکه علم په نر او په خځو دواړو باندې فرض دی. بیا زموږ ټول انجونو په خوست کې په چادرۍ کې مکاتب تدریمي چې تل یې په خوست کې موجود دي، تا ټول په اسلامي حجاب کې مون تدریمي، او هغه حجاب چې مثلا پردی حجاب په موږ باندې تحمیلېږي د انجونو هم نه مني او ولس یې هم نه مني، ځکه موږ دوه اننی ټولنه یو د مسلمانانو دلته په موږ کې سنتونه او موږ کې عقیدې دا ټول شیان ارزښتونه موجود دي، او زموږ خلک ډېر دې شیانو ته احترام احترام هم لري، درناوی هم کړی دی، او هیڅ نه و داسې ښځه به چېرته په بازار یا په کلي کې ونه ویني چې هغه حجاب ون لري، هغه برقع ون لري. په داس حال کې چې برقع هم زموږ هغه سنتي جامعه نه ده، دا هم د بل ځای نه راغلی ده موږ ته، ولې موږ ښځې په ډېر ابرو په عزت کې درومي. متاسفانه زه تاسف کوم چې د امارت چارواکي باید د نجونو مکاتبو ته یا د ښځو کارکوونکو ته، ځکه د ټولنې نیمه برخه ښځې تشکیلوي، نو که ښځه نه وي، ښځه ډاکټره نه وي، نو سړی چې نر ښځه ډاکټر ته ورولي نارینه ته، دا څومره بده خبره ده. موږ باید ډاکټره ولرو، موږ باید انجینره ولرو. دا ستونزه دلته موجوده ده، نه یوازې په خوست کې موجوده، د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې. زه چې خبر یم یوازې ګمان کوم چې په کندوز کې اجازه ورکړې ده او په هرات کې اجازه ورکړې ده، که یو نیم بل ولایت نورو ټولو ولایتونو کې تعلیم باندې د ښځو باندې.
بله ډېر زیات
موږ بیا هم غوښتنه کوو د چارواکو نه غوښتنه کوو چې د نجونو په مخ باید ښوونځی پرانیزي، ترڅو چې دغه کشر هم چې ډېره ارزو لري، لیواله دی او شل کلی تعلیم کړی دی، د تعلیم نه بې برخه نه شي.
بله ډېر زیات مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسو له آزادي راډیو ولایت په ولایت خبرونه اورئ. په دې خبرونه کې ښاغلی کمال ناصر اصولي او ښاغلی فضل جان جهش زموږ میلمانه دي. له لنډې خبرتیا وروسته د ټلیفون شمیرې اعلانو او تمه ده چې د خصوصي دونکو به ټلیفون وکړي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
مخکې تر دې چې د ټلیفون شمیرې اعلان کړم، او تاسو درنو اوریدونکو ته بلنه درکم چې ټلیفون وکړئ او د خوست په اړه زموږ له درنو میلمنو ښاغلیو اصولي او جهش څخه د خوست په اړه پوښتنې وکړئ. زموږ همکار سفی الله ستانکزی سټوډیو ته راغی چې د کندهار د چاودنې په اړه تازه معلومات در سره شریک کړي، مهرباني وکړئ.
بلې مننه. د کندهار ښار د لومړی حوزې اړوند د شیګانو په یو لوی جماعت امام بارګاه کې چاودنه شوې ده. دغه چاودنه د غرمې نه وروسته د جمعې د لمانځه په وخت باندې شوې ده. د طالبانو د ویان مرستیال بلال کریمی تایید کړی ده چې دغه چاودنه هغه وخت وشو چې د لمانځه لپاره ګڼ خلک د امام بارګاه په جماعت کې چې د شیګانو یو لوی جماعت په کندهار کې راټول شوی وو. کریمی سره جزئیات نشته د تلفاتو، خو د فرانسې خبری آژانس د کندهار د روغتون د چارواکو په حواله باندې ویلي دي چې تر اوسه پورې له دغې نننۍ چاودنې نه لږ تر لږه اووه تنه جسدونه د کندهار روغتون ته انتقال شوي دي، اخوا 15 کسان ټپیان شوي دي. دا لومړني ارقام دي او ویره شته چې ښایي د لمونځ کوونکو لوی شمېر ته په کتو باندې تلفات ښایي تر دې هم زیات وي. په خواله رسنیو باندې سمدستي د دغې حملې نه وروسته خلکو ویډیوګانې هم خپرې کړې دي چې پکې ښکاري خلک، عام خلک البته، ټپیان انتقالی یا جسدونه انتقالی. چې یو لنډ ویډیو زه غواړم البته غاږی اوریدونکو ته ور واورم. بله دغه د کندهار د دغه امام بارګا د لوی جماعت حویلی وچ په دې ویډیو کې ښکاری، او ګڼ خلک دلته پراته دي او خلک هم د انتقال په حال کې دي. او دغه د شیګانو یو لوی جماعت، البته دا نننۍ چاودنه داسې وخت شوې چې ټیکې وونه مخکې په کندوز کې هم د شیګانو په یو لوی جماعت باندې هلته برید شوی، او په سید آباد ګزار کې چې هلته بیا ډیر خلک مړه وو، ټپیانو څه لږ تر لږه 50 کسان مړه وو او له 140 زیات ټپیانو. د کندوز د پیښې حمله خدایش منلې و، مګر د کندهار په ارتباط باندې تر اوسه پورې چا څه نه دی ویلي.
عموما د حملو مسؤلیت داعش د لخصوصا ناوخته په غاړه اخلي. په هر حال لکه څنګه چې مو مخکې هم وویل، د دې پیښې جزئیات هر شیبه چې نوی معلومات ترلاسه کړو له تاسو درنو اوریدونکو سره شریکو. اوس تاسو ته درځو چې ټلیفون را وکړئ او د موضوع په اړه، یعنی د ولایت په ولایت خبرونه د موضوع په اړه ټلیفون را وکړئ او نظرونه شریکې. د ټلیفون شمیرې د 00 3 2 1 2 1 5 0 1 بل شمیرې د 00 3 2 1 2 1 4 0 1 اوریدونکو ته دا هم وایم چې د سکایپ له طریقه هم کولای شئ له موږ سره تماس ونیسئ. زموږ د سکایپ پته ده radio.azadi. او د ټلیفون شمیرې یو ځل بیا وایم: 00 3 2 1 2 1 5 0 1 0 او یا هم 00 3 2 1 0 0 2 1 دوهشت یو سل دولس شپږ څلوېښت صفر یو. مهرباني کوئ صاحب، مهرباني صاحب خبرې وکړئ، تاسې په لاین کې یاست. خیر، د دوی ټلیفون لکه چې قطع شو، بل یوه ته به ورشو. تاسې خبرې وکړئ، ازادي راډیو ده. مهرباني کوئ صاحب.
شرام اجم د پرات خبرې کوم. دا تاسې میلما زراوی سلوی دلته هم ځار کړی. زه د ده سه دوې پوښتنې لرم. دا د پکتیا خلک زه
د خوست
د هنرمندۍ د شوق سره علاقه لري. اوس هغه خبرې ستا که نهسته؟
مننه له تاسې څخه. بل اوریدونکو ته به ورشو چې له موضوع خبر وي. دوی اتله دیم نو خبر چې کوم ولایت دی. قدرمنو اوریدونکو اجازه ورکړئ چې د خوست اوسیدونکي ټلیفون وکړي. مهرباني کوئ صاحب، مهرباني کوئ صاحب، راډیو لرې شي او بیا خبرې وکړي. که د راډیو له لارې زما آواز اوري، مشکل درته پیدا کیږي او موږ هم مجبور یو چې ټلیفون مو قطع کړو. او همداسې وشول. بل اوریدونکي ته ورځو، ځان را وپیژنئ. آزادي راډیو په ټلیفون کې ډېرې ستونزې دي نن، له بده مرغه خبرې وکړئ. آزادي راډیو د سکایپ له طریقه هم کولای شئ چې له موږ سره تماس ونیسئ. خیر، د مهرباني وکړئ، دا تاسو ته به نوبت لا درکو، کنه بیا به ورشو میلمنو ته خبرې. مهرباني، خبرې وکړئ صاحب. خیر، لکه چې تاسو به خبرې ونه کړې.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. یو څه ژر نو
ورو جوړې بخیر دي.
خبرې وکړې چې دومره وخت هم دی چې په سلام علیکم تیر
شي. خو اوس نه مې اړې کنه ولا کوم ناصر نو څه ته اوسلی ته سلام کوم.
خسب
پښتنه مې دادا اوسلی صاحب، پر هوایي میدان کې د تنهایی کې کوم میدان جوړیږي او جوړ شوی دی؟ په دې کې داسې آوازه وه چې د یو میلیون ډالر رشوت په سرینا هوټل کې د عبدالجمال رحیمي سره یو ځای دا پیسې دا اخیستي دي. دا رښتیا دي که څنګه دی؟ دا اخیستي دی ولې اخیستي دي؟
بل اوریدونکی لرو، تاسې هم ځان راوپیژنئ. آزادي راډیو.
امید زدران هم زه هم له خوست څخه خبرې کوم. غټ غټ شیان دي چې موږ باید په هغو باندې خبرې وکړو. نرخونه دومره لوړ تللي دي او مالیه او محصول په ګورکاتو کې څو چنده پرې زیات شوی دی. نو دغه طالب د اوسنۍ اداره د ځان لپاره که چیرې که یا د بودیجې جوړولو په تکل کې وي، خو دلته تاوان خو یې عام خلکو ته رسیږي. اوس طالبانو ځانونه چوپه خوله نیولې دي، چوپه غېږې سیاست ته یې پناه وړې ده. ولس ته داسې نه وایي چې د دې ضربات تاسو ته رسیږي، دغه حالات په ښه شي. په بازار کې یو کراچیوان کومه روپۍ د ورځې سل روپۍ افغانۍ ورکولې جمهوریت په وخت کې، په عمارت کې دوه سوه ترې اخلي. دغسې پرون ما د رغ دوکاندار نه کلي اخیستل، وایي زه چې نوی مال راوړم په هره جوړه کې به درې سوه فرق راځي، درې سوه به قیمت وي، ځکه موږ نه ډېرې ته اخلي. نو دلته طالب لکه زموږ او په شریانونو کې خوله را کړې ده. نو هغه شیره هم د عام خلکو دیدی شي. نو آیا نظام داسې وي؟ نو ځکه وایو چې غټ غټ مسایل شته چې باید دوی په هغو باندې تمرکز وکړي. نه دا چې هماغه چې جمهوریت به کوم شي ته امنیه قمندانۍ ویله، دوی هم امنیه قمندانۍ وایي. کوم ځای کې وایي چې چیک پوینټ، دوی هم هماغه ځای کې اوس چیک پوینټ ته چیک پوینټ ورته وایي. د چا چې اوږده ویښتان وي، هغه د عامو خلکو په مخ کې بیاوه کوي، کینوي، لاسونه پرې تړي. یو ډول احساس چې د یو ځوان وژنې دا خو نو دا معنی لري. غټو غټو مسایلو ته د پام وکړي چې دوی په کوچنیو شیانو باندې خپلې تېروتنې پټوي. یا دوی مقصد څوک هېرولی نه شي. د طالبانو کړنې او جنایتونه هېڅوک هم نه شي هېرولی او نه دا د پټېدو دي. که څوک ترې قضاوت اوس وخت کې نه شي اخیستی، خو یو وخت کې به دوی دغه قضاوت ملت ته او ولس ته ورکوي. د خدای په امان.
ډېره مننه. کور ودان سلامت اوسئ. اوس به ورشو درنو میلمنو ته. لومړی اصولي صاحب، تاسې اوریدونکي یو ادعا وکړئ، یو تور یې ولګوو هغوی ته که ځواب وایست. مهرباني.
زه هغه ته به هم ځواب ووایم. مخکې د هغې چې هغه ته ځواب ووایم، یوه خبره تاسو ته کول غواړم چې د خوست ولایت اوس هغه ولایت نه دی چې لس کاله پنځلس کاله د مخه و. د خوست په ولایت کې په نه اتیاوم کال کې زه چې کله ولسي جرګې ته راغلم، د خوست پوهنتون کې یوه نجلۍ هم شتون نه درلوده محصلې.
اما بیا په هغه وخت کې موږ یو څوار لسم جونې په فوقلاده ډول د وخت د ولسمشر سره پوهنتون ته شامل کړي، تر څو دغه انانات مات کړو او هر پلار اجازه ورکړي چې خپل لور پوهنتون ته ولیږي. اوس الحمدلله موږ د خوست په پوهنتون کې 850 ښځینه محصلانې درلودلې د شیخ زاید په پوهنتون کې، او همدا ډول په نورو خصوصي پوهنتونونو کې همدا رقم. دغه ډول په نهاتیوم کال کې کله چې زه ولسي جرګې ته راتلم، د خوست د ولایت یو ځوان هم په تحصیلي بورسونو باندې خارج ته نه ته، ځکه هلته په ولس د تحصیلات علي په وزارت کې مخې ډب کېده. نن ورځ د خوست د ولایت شپږ اووه سوه ځوانان په تحصیلي بورسونو باندې تللي، په خارج کې درسونه وایي. همدا ډول دولتي اراکینو کې، همدا ډول نور مواردو کې، انکشافي پروژو کې ډیری تغییر راغی. په هماغه وخت کې ما په دوه نوي کال کې په د افغانستان د ولسمشر کرزي صاحب څخه غوښتنه وکړه چې د خوست د ولایت لپاره یو هوایي ډګر جوړ کړي، او دا هوایي ډګر ضرورت ته نړیوال باید وي. یو کمیسیون جوړ کړه، په کمیسیون کې د وخت د ترانسپورت رئیس نجفي صاحب، زاخلوال صاحب او زه وم، تر څو دغه هوایي ډګر لپاره بودیجه پیدا کړي. د بودیجه پیدا کول دغه ځوان چې دا سوال وکړه، دا بیچاره نه پوهېږم اتمن کوم ځای کې به شپون وي، یا به کلي کې کوم ځای کې پروت وي، درس به یې نه ویلی. د بودیجه پیدا کول دا معنی نه لري چې څوک دا پیسې جیب ته واچوي. بودیجه د افغانستان د دولت ملي بودیجه ته پیسې شاملېږي، او په صنعت په مخ راوړل کېږي. پیسې موږ ته چا نه وي راکړي. موږ دغه هوایي ډګر مې ورته منظور کړ، او په هماغه وخت کې د ترانسپورت د وزارت له لارې په قرارداد ورکړل شو. قراردادي هم د وخت د سیاسیونو یو د نادری صاحب د یو کمپنۍ و، مزار شریف، هغوی په قرارداد نیولی و او دغه میدان هوایي جوړ کړ. نو دلته موږ ته ما برعکس دې ته بودیجه راوړه، د خوست ټول وګړي په دې خبر دي، او زما ځینې سیاسي حریفانو به دغه خبرې لکه دغه ځوان چې وکړې دا شپون دا به یې کولې. دوی پوهېدل چې اصولي خوست ته تغییر ورکړه، ځوانان یې دلته د افغانستان په سیاست کې ورته مطرح کړل، او دا بیچاره یاد کوم وکیل مکیل د کاکا زوی څوک به وي، یا مطلق بې سواده دی، نه پوهېږي چې د بودیجه راوړل نغدې پیسې په بودجو کې دي او که منظورېدلې د افغانستان په ملي بودیجه کې شاملول دي. مننه.
سلامت اوسه کوردن. او جهش صاحب، تاسو د دوهم اوریدونکو لپاره خبرو پاړه څه وایست؟ دوی ډېری مهمې مسلې مطرح کړې، د ځوانانو توهینول چې وښتې ولې زیاتې تړل، د نرخونو په ارتباط، د زیاتو مالیو د اخیستو په ارتباط. مهرباني.
تر یو حده پورې دا خبره به د مالیو د نرخونو کې ملوړوالی نه وایي، په خصوص کې، بلکې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې نرخونه چک شوی دی، په خصوص کې هم امدا ډول نرخونو قیمت چک شوی دی. اما تر اوسه پورې زه خو خار ته دروم، ما نه دی لیدلی چې کوم ځوان یې رانیولی وي، د سرګستاني ور باندې کل کړی وي، یا یې وهلی وي. ولې هغه کسان چې هغه غلط کارونه کوي، هغه خو تبان خبره ده چې باید مجازات شي، ځکه دا وطن خو تاسو وطن دی چې په دیموکراسۍ هم ډېر څوک عقیده نه لري، دیموکراسي هم ډېر ارزښت نه لري. ولې تر اوسه پورې په خصوص کې ما داسې پیښه نه ده لیدلې چې یو څوک یې رانیولی وي په ناحقه یې چاته تکلیف ورکړی دی.
یعنی فکر نه کوي دا شکایت په نورو سیمو کې هم شوی دی چې ځینې وقدایي خلک په کشته چې دوی په خپل ژوند کې ښه جامې نه دي لیدلې، لوکس جامې نه دي لیدلې، ښه وسایل نه دي لیدلې، نو کله چې د بل چا په تن کې ښې جامې ویني یا پاک سوتروي، نو د وقدې له مخې ورسره بد چلند کوي.
او دا خبره شته، دوی ملامت ځکه نه دي چې شل کله په غرو کې تر کړی دي. دوی ډیر محروم خلک دي، ډیر ځورېدلي دي، ډیر دردېدلي دي. دوی وستان چې وګوري ټول د خاورو ډاکټر اوس یې انجلۍ نه دي، امام نه دی کړی، پوه شوې؟ نو دوی مجبور دا وخدا خو ورسره ده چې څوک پاک کالي وویني، پاک جامې وویني، وایي چې ته پاک کالي لرې او زه نه لرم. دا خو طبیعي خبره ده، ځکه دا عقدې کمپلیکس جوړ شوی دی. دوی په وجود کې یو کمپلیکس دی، دې کمپلیکس حل کول خو په کار دي چې باید چاته یو سفیر هم ورکړي، چاته وخت هم ورکړي. ولې زه د ځوانان نه، دا وړ ځوانان دي، هلکان دي، تر اوسه پورې په مخې ګیرې نه دي راغلي. دوی نه پوهېږي په دې مسایلو باندې. دوی داسې تربیه شوي دي، داسې درس ورکړی دی چې باید تاسو همداسې کار وکړي. دوی ذهنونه وینځل شوي دي،
دې مسایلو باندې نه پیږي. یما هیله د چارواکو نه دغه د چې بای چارواکي دوی ته خنه سیاتونه وکي، خطر سپید ورکی، چا تکلیف ورنکي. خو زه شخصا کابل ته تلایم، خوستان تلایم، تر اوسه پورې ما خپل شخصا په سترګو دا پېښه نه ده لیدلې. ولې نه تکرارېږي؟ شخصي عقدې شته، دا خو نه لالوستې دي، په مسایلو باندې نه پوهېږي، د خلکو په اداو مسؤلیت نه پوهېږي. کله مشران همداسې ویل دي چې د خلکو رسم و رواج ته به احترام لري، چا په کالیو به غرض نه لري، چا په ویښتانو به غرض نه لري. دا د مشرانو توصیه ده دوی ته. اما کسان خو پار ځای کې چې کوم کار یې خوښ نه شو هماغه کوي. ولې بیا هم نرخونه لوړ شوي دي، رښتیا ده، ګمبکال جګ شوي دي. دوی سره دا فکر نشته چې د خلکو ته ډوډۍ. زه یو خبره کوم چې د جهان کې هغه ډېر ستر انقلاب هغه د لوږې انقلاب دی، او دا لوږه که دا دوام وکړي، دا جهاني حکومتونه په دوی باندې قطر دي، پیسې یې کنګل شوي دي. نو خلکو ماران نه دي چا په اصطلاح چې خاوره وخوري، مارم خاوره نه خوري، هغه غوښه خوري. نو دغه یو لوی بحران دی په افغانستان کې چې نړیواله ټولنه دوی نه هم زه غوښتنه کوم چارواکو نه چې باید د جهاني تعامل سره ځان همکار کړي، چې برابر یې نه کړي. هغه غوښتنه چې جهاني ټولنه لري، د وطن د رسم رواج دی، جهاني ټولنه دی، اوس خو ټول جهان یو کلی ګرځېدلی دی. نو دا ستونزه شته. که دا ستونزه دوام پیدا کړي، دا امکان نه لري خبر نه ده چې دلته به یو غټ ناورین رامنځته شي، او دا به د لوږې ناورین وي، دا به د لوږې بحران وي.
ډېره مننه اصولي صاحب. د خوست ګڼ شمېر ځوانان په عربي هیوادونو کې کار کوي. په دې وروستیو کې ځینې شکایتونه موږ ته راغله، لغه دا چې د دې لپاره چې الوتکې تګ راتګ نه کوي د عربي هیوادونو او افغانستان ترمنځ، دوی په خپل ولایت کې پاتې شوي دي، او داسې حال کې چې ویزې هم په ختمېدو دي. د دا ډول خلکو شمیر به څومره وي، او دا مشکل څومره جدي دی؟
په کلي ډول د خوست ولایت تقریبا د 20,000 نفرو په شاوخوا کې په عربي ممالکو کې وګړي اوسېږي، او فعلاً چې د خوست په ولایت کې څوک تګ او راتګ کوي، حتماً د دغې جملې نه په دغه په زرهاو کسان راغلي دي په خوست کې شتون لري. دا رښتیا ده، او دا هوایي ډګر هم د همدې مشکل لپاره جوړ شو په هماغه وخت کې چې راسن خوست ته باید پروازونه وشي. د دغې مشکل د حل لپاره په عربي اماراتو کې هغه ورځې ما ته صدر خیل صاحب مسیج کړی و، او هلته د تاجرانو مشري کوي. راته وویل چې انشاءالله راتلونکي هفته کې پروازونه پیل کېږي. ما د کامګار رئیس د کامیار د شرکت سره هم خبرې وکړې، او هغه ویلي چې په هفته کې دوه پروازونه د کامیار ته، ابوظبي ته، دوبۍ ته نه، ابوظبي ته اجازه ورکول کېږي. د راتلونکي هفته شاید دا پروازونه پیل شي. نو احتمال
یعنی د کابل او د ابوظبي ترمنځ، کې د کابل او خوست، کې د ابوظبي او خوست،
نه، د کابل او ابوظبي ترمنځ. او په کلي ډول خو که د کابل نه پیل شي، د دوی مشکلات حل کېږي. دوی کولای شي چې خپل سفر وکوي. دا مشکلات شتون لري، او د دې مشکل د حل لپاره باید هلې ځلې وشي. دلته مشکلات د پرواز چی شی دی؟ اصلا په افغانستان کې کوشش دا روان ده چې ځینې سیاسیون دنیا ته دا فکر ورکړي، طرز تفکر د افغانستان په حالاتو باندې بدل کړي، او وایي چې فعلا طالبان هم داخلي مشروعیت نه لري. کله چې داخلي مشروعیت نه لري، بناندانو نړیوال مشروعیت هم د سوال لاندې راځي. په هماغه اساس دوی په رسمیت نه پیژندل کېږي، او د پروازونو اجازه هم نه ورکول کېږي. دوهمه مسله یې د سکیورټي ده، چې د افغانستان د کابل هوایي ډګر زموږ لپاره خوندي دی، اما د دنیاوالو لپاره په هغه ډول سکیورټي نه ده لکه څنګه چې نړیوال تضمین موجود وي. نړیوال تضمین تر اوسه د سکیورټي نشته. د دغه هغه مشکلات دي چې د افغانستان د بهرنیو چارو فعلي سرپرست وزیر هم شاید په ترکیه کې په دغه اړه باندې خبرې وکوي. د وخت نه په استفادې سره غواړم دوه نقطو ته اشاره ولرم که اجازه راکړئ. هغه دا چې د خوست ځوانان الحمدلله تعلیم یافته قشر ډېر دی، او ټول با استعداد ځوانان دي. د همدغه استعدادونو په وجه باندې په اول وخت کې ما د بهرنیو چارو وزارت ته هم چې ځینې ځوانان شامل کړل، هلته ډېر ښه وځلېدل په ډیپلوماټیک سره د افغانستان کې. زما د اسلامي امارات د خوست ولایت د رهبرین هم همدا هیله ده چې د دغه ځوانانو د استعدادونو نه استفاده وکوي، او ورته په ځوانانو غږ کوم تر څو د حوصلې کار واخلي، تر څو د اسلامي امارات موارد د تیر نظام د مامورینو په اړه باندې ټول معلوم شي، او د دوی د وزیرانو شورا هغه علمی مباحثات سرته ورسیږي که دوی کوي، او فکر کوم یو څه به دوی اتمن د افغانستان د خلکو په اړه کوي. تر هغې پورې حوصله وکړي، بې حوصله کېږئ مه. لکه څنګه چې په خوازه د خوست ولایت وکالت میکو هم دا اوس هم د ټولو په خدمت کې یم او په هر اداره کې چې مشکل پیدا کیږي د ټولو سره زما آی ډی د فیسبوک د مسنجر د ټلیفون نمبر د واتس اپ نمبر هم شتون لري او هم دا ډول زما د دستیار هم کولای شي چې ما سره تماس کې ونیسي.
ډېر مننه، سلامت اوسې. ښاغلی جهش، مخکې ښاغلی وصولي وویل چې د خوست په پوهنتون کې 850 محصلان دي، آیا هغوی ته اجازه شته هغوی درسونو ته دوام ورکوي؟
فلم خو نه، فلم پوهنتون تعطیل راکم دی، پوهنتون ته څوک نه درومي.
دلیل یې څه دی؟
ځوانان هم نشته، نجونې هم نشته، تعطیل دی پوهنتون.
دلیل یې څه ویلی دی چې ولې تعطیل دی؟
نو خو وای چې د نجونو لپاره هلته صنفونه باید جدا شي، موږ امکانات نه لرو، دومره ظرفیت نه لرو چې د نجونو د هلکانو په منځ کې صنفونه جدا کړو، او د دې لپاره استادان هم نه لرو چې موږ دې ته درس ورکولی شي. نو یوازې دا بانه ده، نه یوازې دا بانه ده، بلکې په کابل کې هم دغه حالت دی، کابل پوهنتون هم دغه حساب کتاب دی.
لیکن فکر نه کوي په کابل کې به بالاخره استادان ورته پیدا کی، ځکه چې هلته دي ښځینه استادانو شمیر ډیر دی، لیکن د خوست محصلان به د تل لپاره له تعلیمه بې برخې شي، ځکه چې هلته خو دومره نشته.
بالکل، د هیڅ شک نه ته ځکه په خوست کې موږ یو استاد هم د پوهنتون لپاره نه لرو چې پوهنتون کې تدریس وکړي، او کدی ټول نارینه دي چې پی ایچ ڈی لري، ماسټری لري، لیسانس لري، دا ټول چې هلته اوسېږي دا ټول نارینه دي، او خزینه موږ هیڅ حکم نه درو چې څنګه ته ورشي تحصیل ورته ورکړي. کابل کې هم څه تاسو کې یاد لري چې 200 استادانو استعفا ورکړې، پوهنتون نه استعفا ورکړې، دا د پی ایچ ڈی په سویه، د ماسټر په سویه په دې ډول باندې روان دي. که دا حالت هم داسې دوام وکړي، زه د معرف او د پوهنتون راتلونکي د لږ تیاره وینم، او دا تیاره د افغانستان په ټولو راتلونکي ژوند باندې، د ځوانانو په ژوند باندې، د ټولنې په ژوند باندې ډېره بده اغېزه لري. هیله مې دا ده چې د اماراتو نه د مشرتابه نه دا غوښتنه کوم چې دوی باید په دې ځوانانو باندې رحم وکړي، دوی تحصیل مخه باید ونیول شي، دوی ځوانان دې باید کار وکړي، او راتلونکي ټولنه هم راتلونکي ژوند نه د ځوانانو پورې ارتباط لري. موږ سپینګیری یو خو اخر هم درمو ورنه، دا وطن خو چاته پاتې کیږي، دا په کمپیوټر باندې، دا په ساينس باندې، پرون کده ورته بد ویل، نور خدای ما مغه شای استعمالوي، مغه کمپیوټر استعمالوي، واتس اپ نه استفاده کوي، ټلیفون نه استفاده کوي، د موټر نه استفاده کوي. نو ساينس علم او تخنیک په مختګ کوي، او دا یو لوی برای دی، ولې مشتان یې په دې هله کې دي چې دا کار نه باید زیاته زرا کی، ولې ستونزه دلته شته، داخلي ستونزه هم شته، خارجي مشکلات هم شته، او په زمین کې دلته منفي تبلیغات هم دښمنوم کوي په مختلفو نومو سره چې طالبان بدنامه کوي، د جنبش بدنامه کوي، دا ډول مسایل نشته. بل زموږ انانوي ټولنه ده، دلته اوس یې ور د خبره بند شو چې مکتب بند دی، کفر دی، ودا دی، ودا دی. نو زموږ خلک خو بیا بل خصوصا د پکتیا خلک غرنۍ منطقه ده، په دې کې هم دا غه تاثیرات لري. ولې زه هیله کوم چې دا غه ستونزه اوس موقتی دي، دا اداره دوه میاشتو تر اوسه پورې نه ده برحاله شوې، ډېر بلوا ورته جوړ شوې، خو په شکر دی دوی په دې باندې کامیاب شوي دي. په عموم کې قدر ته ووایم چې آرامي راغلی ده او بریاوې موجودې دي، په څنګ کې نیمګړتیاوې هم شته، خو د وخت په تېرېدو سره کېدای شي په دوی تحولات راولي. هغه تېره دوره فکر مه کوئ چې تاسو بیا هم هماغه تېره دوره لکه 15 کاله چې تېره کړې وه، راتلونکي بیا هم داسې تیاره دوره وي. یو وارې څه رڼا معلومېږي، یو څه نرمښت موجود دی، د تعلیم په اړه کې، د ښځو په اړه کې، د نوزتو په اړه کې دا باید وشي، ځوانانو ته باید موقع ورکړل شي. زه دا نه وایم، موږ د فراس کې یو مولوي صاحب ته ناست یو، خو په شرط دې چې دا مولوي صاحب کوم مسلکي سړی په کار باندې خپوي شي. زه یو څه ورته وړاندې کوم، نو هغه خو باید درک شي دغه مسله څومره ده. نو هیله مې دا ده چې دغه ستونزه چې موجود دي په کابل کې، موجود ده په خوست کې، موجود ده کوز ډیر لوړ پوهنتون ته، کله ته وایم چې د افغانستان په سویه دریمه درجه پوهنتون ده، تقریبا 2000 محصلین دلته وجود لري، خار په دې باندې خپل و دغه نوزت دلته د ځوانانو نوزت په خوست کې ډیر کامیاب شوی و، او کدا پښ مردا شي فکر کوم چې د ټول ځوانانو لپاره هیله به نه هیله شي.
ډیر مننه. اوس یو اوریدونکو لرو، ګوندې غږی واوریدای شو، مهرباني کوي خبرې.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
میرما ته سلام او ټول اوریدونکو ته سلام. ساروان صاحب، به ما دغه پښتنه د ستوري نړۍ سیاست مداران خپل راتلونکي نسل ته ډیر خدمت کوي، او په افغانستان کې ورته سیاست مداران نه پیدا کیږي، هغه دا تیار موجوده ولس ته خدمت وکړي. هلته خو هم امنی هم قراری هم اقتصاد صحیح او هغوی لا کوشش کوي لا کوشش کوي شاوخوا نور
ملکونه منظور له خدمت نه څه دی منظور هم څه دی دقیقه خبره وکړي. بله منظورم چه ده لخدمت نه چه دول خدمت
منظور نه داده شمال افغانستان بل خیر سره کلا دسی مصران پیدا دی چې هغه هم د موجوده خلکو غمو کې او هم د راتلونکو نسل لپاره کار
نه نه کور ودان. یو بل اوریدونکو هم شته تاسیم ځان راو پیژنه یا آزادی رادیو
بل زه مظلوم یار د من ولایت څخه د تلیفون په لیکه بښنه غواړم.
مهرباني مظلوم یار سره
ټول څوک چې کوي پلان ولري.
بله مظلوم یار صاحب لکه چې ټلیفون در سره ظلم وکړو. بل اوریدونکو لرو ځان راو پیژنې آزادی رادیو مهرباني کوئ
سلام ز خوښ نه خبره خو کوم ز یم لغمانه
مهرباني
عبد الله فاروقی ده.
مهرباني فاروق
نو خبره مې دا کوله چې مخکې دغه کس خبره وکوله تا ته وغه مېلمنو ته سلام کوم چې خبره وکوله داغه طالبان پورې لکه ګډې وډې خبرې وکړې دا په کار نه ده. مخکې ولا هغه کې حکومت کې به عوام دغسې په عذابول دغه حکومت تېر حکومت چې چا به سنه طریقه جامې وي هغه به په عذابول
نو هغه چا ښه یادول یعنی که چا بل چا غلط کار کوو ته هم باید غلط کار وکړي.
کار نه ده اوس دا دوی هسې دروغ وایي دغه طالبان.
مننه ډېره مننه کور ودان. ور به شو مېلمنو ته اصولي صاحب د ترانزیت په ارتباط وایست چې د خوست او پاکستان ترمنځ دا ترانزیتي لار اوس څومره فعاله ده هغه څه فعاله ده لکه څنګه چې تاسو توقع درلوده؟
ښه اصلا په اول کې خو مشکل دا و د ترانزیت په اړه باندې چې د پنجاب د حکومت سره یو فکر ورسره و چې دغه د میرامشاه لاره دغسې چې راځي بیا خوست د غلام خان بندر په د خوست نه دغسې چې تر کابله دغه لاره ترانزیت نه شي. علتونه یې دا وو چې دوی هر وخت کوشش کړی چې دغه ساحه په تورتم کې وساتي تر څو دا اقتصاد ته مخه نه کړي تر څو د دې لارې سره آبادي رانشي اقتصاد د دې خلکو ښه نه شي. دا یو لوی مشکل و چې دا مشکل د دوران د کرښې آخوا ته اوس هم موجود دی. ځینې موارد شته. پخوا یو بل مشکل هم په داخل د افغانستان کې موجود و چې د وزارت مالی فساد و. خوست به داسې رئیسان راغلل چې دوی به قانون پلی کوه او نورو ساحو ته به داسې رئیسان تلل چې دوی به د ډېرو ناچیزو پیسو د پیسو په اخیستلو سره موټرو ته بار ته اجازه ورکوله. نو تاجرانو ته هغه د قاچاق لاره خبرې ښېدله هغه د غلا لاره خبرې ښېدله نسبت دې ته چې قانوني راشي. نو په هغه ډول لکه څنګه چې زموږ توقع او ارزو وه دغه لاره تر اوسه فعاله شوې نه ده ګرچې د تورخم او د چمن د لارې څخه د خوست لاره د کراچۍ بندر ته د 1.2 کیلومترو په شاوخوا کې نږدې هم پرته ده. نو نواقص شته دي د دغه رفع کولو لپاره دا د دولتونو ترمنځ ځینو حکړو ته ضرورت لري چې هغه هم په افغانستان کې قوي دولت وي او وکولی شي دا مشکلات حل کړي. تیر نظام هم دغه مشکلاتو د هواری لپاره ناستې درلودلې اما بدبختانه چې د پاکستان طرف نه غوښتل چې په هغه ډول لکه افغان دولت چې غوښتل چې دغه لاره ترانزیت شي.
بله ډېر مننه سلامت اوسه جهش صاحب د خوست او د بلکې ټول لوی پکتیا د خلکو د عاید یو منبع جلغوزي دي چې په ورستیو څو کلو کې چین ته صادرې دي او ورسره د خلکو عاید ډېر لوړ شو. اوس لکه چې په دې برخه کې ډېرې ستونزې پیدا شوې دي څومره اغېزې تاسو احساسوي؟
بله دا یو ډېره ستره ستونزه ده چې د خوست د لوی پکتیا یو ډېر ښه حاصل د منی حاصل د جلغوزي میوه وه. متاسفانه چې په تېرو کلونو کې به دا جلغوزي پاکستان ته تلل پاکستان به پروسس کول او د خپل پاکستان په نوم به چین ته صادرول چې زموږ د تجارت لپاره یو ستره ضایع بلل کېده. تېر کال دا فیصله وشوه چې باید په داخل د افغانستان کې پروسس شي او بالاخره د افغانستان د هوایي لار نه چین ته باید لاړ شي. ولې متاسفانه چې نظام تغییر وکړ او تر اوسه پورې خو دغه پروسه ما پرون دې چانه پوښتنه کوله چې جلغوزیو ساکل خلاتو ما څنګه ده قیمت څنګه ده وایي چې سږ کال ډېر رالوېدلي دي او هغه څوک چې د جلغوزۍ کاروبار کوي په تاوان کې راغلي دي. او که موږ دغه جلغوزي سم پروسس کړي وای او سم برابر کړي وای د خوست د لوی پکتیا د خلکو لپاره د عاید یوه ډېره ښه منبع وه. ولې متاسفانه چې یوازې زموږ جلغوزي خو پاتې شول، زموږ و تازه میوه چې پاکستان ته صادرېده دا اوس هم لارې بند شوي دي. پاکستان ټول بندرونه چمن او کوټا او سرخم تړلې دي، پاکستان ته نه پرېږدي او دوی خپل مالونه موږ ته رالېږي او زموږ مال یې خوته نه پرېږدي. دا یو استعماري سیستم دی چې افغانستان په خلکو باندې رواج شوی دی. زموږ کلنډ درته ووایم چې په دې سیمه کې په همسایه مملکتونو کې یو مملکت هم نشته چې د افغانستان په خلکو باندې ترحم یې کړی دی او یا ترحم ورباندې وکړي. همیشه دپاره د افغانانو دپاره دوی سردرد پیدا کړی دی که وکولی شي چې دوی دغه ستونزې نور ور زیاتې کړي، بالاخره دوی د غلامۍ طرف ته ورکش کړي. زموږ هیله هم دا ده چې نظام باید د وطنګي شي نور دې همسایهو نه ځانونه باید یرغمل نه باید ځانونه خلاص کړي، تر څو چې وکولی شي چې د خپل اقتصاد افغانستان هر څه لري، وچه میوه لري، تازه میوه لري، معدنیات لري، تاسو ټولو ته معلومه ده. اما دلته یو ښه منیجمنت نشته، واخا اداره نشته چې دغه تقریبا د ټولو هیوادونو سره باید برابر کړي. یما هیله دا ده چې په پاکستان سره د مناسبات د دروازې باید ټولو وتړل شي. ولې موږ لره ایران لرو، مثلا جنوبي قزاقستان، ترکمنستان، چین د دې منطقې نه کلای چې موږ د مواد انتقال کو، نو پټه نو د زلغوزیو بازار څخه کل په خوښ کې پټه ولار دی او تجار شکایت کوي چې زبر د اقتصادي سره مخامخ کړی دی.
ډېر مننه اصولي صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې دا د جلغوزیو مشکل په څه شکل سره حل کېدای شي؟ طالبانو ته تاسو مشوره سره دوی کومه لار لري چې دوی له غنه په استفادې سره دا ستونزه حل کړي او چین ته جلغوزی واستوي؟
خا یو خو د افغانستان جغرافیایي موقعیت تاسو ټولو ته معلوم دی چې موږ اوبو ته لار نه لرو. دویمه خبره، تیر نظام یو کار وکړی چې دغه د کریډور، هوایی کریډورونو په نوم باندې چې کومه پروژه جوړه کړله، دې ته تقریبا 50% شاوخوا کې کرایه تاجرانو ته، یعنی یو تیاره به چې تله د هغې مصارف به 50% یو سی ډور کول او هغه هم یو سید د امریکا او د نورو منطقو د همکاریو د بودیجې څخه ورکولي. دلته به دغه د جلغوزیو وړل، نه تنها د جلغوزیو، په کل کې د وچې میوې وړل به په ارزانه تمامېدل. اوس هغه یو سید بندې کړي دي، دا د فعلي نظام پر راتګ سره خپل د ټولو اقتصادي همکاریو سره دغه پروسه هم بنده کړې ده. بنان که دغه طیاره پرواز هم وکوي او د جلغوزیو ډکه کې چین ته، هغه ارزانه نه تمامېږي نسبت هغه وخت چې به نیم مصرف ورته یو سید ورکاوه. په اوسنی وخت کې د جلغوزیو وړل موږ مستقیما هیڅ لاره نه لرو، تر څو
چې ځمکې لارې خوشته د ځمکې لارې مثلا وسط ازبکستان له لارې د چین او د افغانستان ترمنځ سواري او ریل ګاډي ټاګ راغی ولاړی، له دې طریقې نشي کېدی؟
هغه موایم درته هغه امکانات شته. قزاقستان، ازبکستان او قرقیزستان کولی شي د قزاقستان د سرحد نه چین ته واوړي، اما مصارف نن سبا لوړ دي نسبت هغه وخت چې په هغه وخت کې. خو دولت ته پکار ده چې د ځینو قراردادونو په کولو سره د تاجرانو مصارف راټیټ کړي او دوی وکولی شي چې دغه ترانزیت چې په دغه لارو کې واقع کیږي د ترانزیت پیسې کمې ورکړي. په هغه وخت قراردادونه موجود و. ازبکستان هم یو د هغه هیوادونو نه دی چې هر وخت په تاریخ په اوږدو کې چې کله به هم روابط خراب شول دوی به ترانزیت ډیر لوړاوه. حتی په یو واګون باندې زما یاد دي د روسیې نه موږ ټایرونه واردول افغانستان ته، په یو واګون باندې به زموږ څخه $3,000 به کېدل د واګون مصرف او دوی به $3,500 نور ترانزیت اخیستل. دغه مشکلات موجود دي. د دې حل لپاره تنها او تنها ډیپلوماټیک لارې د افغانستان د دولت فعالېدل او د ډیپلوماټیک لارې دغه مشکلات حل کول، تر څو د افغانستان صادرات او په کل کې د خوست ولایت د زنګوزی مشکل حل شي.
نو په دې اوسنیو شرایطو کې چې نړۍ طالبان په رسمیت نه پیژني، البته نړۍ هم دلایل لري، دا امکان شته چې د افغانستان اوسنۍ اداره یا د طالبانو حکومت له نړیوالو سره په دغو مسایلو کې کومې موافقې ته ورسیږي یا دوی ورسره ورسیږي؟
هو یو خبره شته چې د ډاکټر غنی په وخت کې یو قرارداد یو تفاهم لیک د افغانستان ازبکستان او پاکستان ترمنځ لاسلیک شو چې د خپل د ولسمشر د وخت ولسمشر امضا پرې موجوده ده. په هغه وخت کې ومنله چې د ازبکستان څخه به د ریل ګاډي پټلۍ جی کابل پر لار پر تورخم او پاکستان به وصل کوي. بنا دغه تجارتي معاهدات او دا مسائل ستدي نو اوس کولی شي چې فعلا هم هغه وزیر خارجه د ازبکستان هم راغلی و طالبانو ته پکار ده چې د ځان سره تکړه اقتصادي مشاورین او د بهرني سیاست کارپوهان په څنګ کې په وظیفو وګماري تر څو دوی ورته لارې وښيي او دغه لارو نه په استفاده سره ازبکستان کولی شي چې د خپل ترانزیت او د واګونونو قیمتونه تر یو حده راټیټ کړي او همکاري وکړي د افغانستان د خلکو سره.
بله ډیر زیاته مننه. کور ودان د ولسی جرګې پخوانی غړی ښاغلی کمال ناصر اصولی او مدني فعال او د خوست پخوانی والی ښاغلی فضل جان جهش چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ، له تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی یو.